په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په بلخشتي جماعت سیمه کې چاودنه شوې ده. طالبانو د حکومت کابل د امنی قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې جماعت کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ترلاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر له دې هم زیات وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نه وي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه نن اعلانوله. خو د وروستیو راپورونو له مخې سترې محکمې خپل بهیر نن بیا وځنډاوه. د ډنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس د دې ماسي افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنتی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسي لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لخوا 8500 کورنیو باندې وویشل شوې. د چین لخوا دا مرسته شوې او دغه راز د دې ولایت په څلورو نورو لسوالیو کې به هم پر شاوخوا 8500 بېوزلو کورنیو باندې وویشي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. او وړاندې په خبرونه کې باید دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې د منع کېدو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وکړل. دا موضوع مو د ځوان فکر په ونی ځخ پرونه کې هم څېړلې ده.
موږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب، هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د فتون نه لري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په یو کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات له دې ولایت بهر ته صدر شوي دي.
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکو 3,300 ټنه دي.
د افغاني د ثبات په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د افغاني د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان او روسي سیاسي تحولات مو هم له پامه نه غورځولي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې دی نننې چاودنې موضوع ته. مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل په پلخشتي جمعات کې ان چاودنه شوې ده. د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبري هم دا شی براسره دی. بلیک مهرباني وکړئ چې دغه چاودنې په اړه څه نوي جزئیات مخکې راغلي دي.
نوري صاحب تازه په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې لدغه 14 نه روختون ته 11 ټپیان ورول شوی چې څلور تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت شوی او وی بستر دی. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږ تنه ښودلی دی او ویلي دي چې یو تن روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن لغدنی وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال باندې په پولیخشتي جومات کې وشو او یو کس د لمونځ کوونکو منځ ته چې فرض لمونځ خلاص شوی و او د دعا شروع وه په دې مهال باندې د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم ور وغورځاوه. خو یو شمیر عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی د ټپیانو شمیر زیات ښایي دوی وایي ښایي ټپیان زیات وي ځکه چې 14 زوروره وه او د مسجد په داخل کې رامنځته شوه. د پیښې له سیمې نه په ټولنیزو رسنیو باندې هم په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ټپیان خلک په لاسي کراچیو کې روغتونونو ته انتقالي او له مسجد نه راوباسي. نوري صاحب تر دې دمه دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې یا چا نه دی منلی. تر دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ باندې همدغه پولي خشتي جومات ته څیرمه د اثارو د بدلېدو په تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې هم ورته 14 شوې وه چې د ایمرجنسی روغتون د مسولینو په وینا باندې لږ تر لږه 50 کسان پکې ټپیان شوي او یو تن پکې وژل شوی. او که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په هغه پیښه کې ویلي وو چې 10 کسان پکې ټپیان شوي دي او د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دا هم ویلي وو چې هغه پیښه هم د لاسي بم له امله رامنځته شوی و. یو کس غوښتل چې د صرافانو پیسې چې دی دا چور کې او پیښه رامنځته کړې وه. نوري صاحب د پولیس خشتي مسجد چې دا د کابل تر ټولو لوی او تاریخي مسجد بلل کیږي او په دې اوس وخت کې چې روژه ده د لمونځ کوونکو شمیر پکې خورا زیات وي.
ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو و هم اوریدل چې نن د کابل په د پلخشتي په لوی جماعت کې 14 شوې ده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې 14 کې شپږ تنه ټپیان شوي دي خو عیني شهیدان وایي چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات دی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سی.
په هسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر ښځو او نجونو د طالبانو له لورې لشپږم ټولګیو پورته د افغان نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراضي لاریونونه نه کړي دي. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو ښځو د ډلې له لورې خپور شوی ویل شوي چې زده کړې د نجونو او ښځو طبیعي حق دی.
د اسپانیا په سلامانکا ښار کې یو شمېر ښځې راټولې شوې چې د افغان نجونو زده کوونکو غږ تر نړیوالو ورسوي. د هغو نجونو غږ چې طالبانو یې ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی او په کور کې نه ویلي دي. دا راټولې شوې ښځې وایي طالبان ترهګر او د ټولو اسلامي احکامو خلاف دي چې د نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. د دې اعتراض کوونکو ښځو له ډلې مسوده کوهستاني وایي
نن د دې لپاره راټولې شوې یو او عدالت غوښتنه کوو چې زموږ د نجونو زده کوونکو حق تلف شوی. موږ به چوپ نه کینو. موږ خپل غږ اوچتو چې نړۍ پوه شي موږ لا ژوندي یو.
د کاناډا په ترونتو ښار کې هم یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کوونکو د ښوونځي په لباس د انتقاد په غبرګون کې اعتراضونو ته راوتلې وې چې د افغان نجونو د ښوونځیو لباس یې اغوستی و. دغه ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پېژني. نیلوفر چې کاناډا کې اوسیږي د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د افغان نجونو زده کوونکو پر تګ د بندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالو مو غوښتنه داده چې دوی طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. طالبان ترهګره ډله ده چې د اسلام دین تخریبوي. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز نشته.
دوی باید له افغانستان نه ولاړ شي او په پاکستان کې خپل پلانونه پلي کړي.
په کاناډا کې معترضو ښځو د یو پریکړه لیک په صدرولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او انجونې دې له پامه نه غورځوي. د دې پریکړه لیک په یوه برخه کې د دغو ښځو غوښتنې مشخصې شوي. نړیواله ټولنه دې پر طالبانو شدید بندیزونه ولګوي او له بهرنیو سفرونو د مخنیوی وکړي، همدارنګه تر څار لاندې دی ونیسي. د دې پریکړه لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه یا ډله وګماري چې په دغه هیواد کې له بشري سرغړونو مخنیوی وسي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو شورا په خپله 94مه کلنۍ ناسته کې د حمل میاشتې په 12مه نیټه ریچارډ بینیتی په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت د څارنې لپاره د راپور ورکوونکي په توګه وګماره. طالبانو په دې اړه زموږ د راپور تر خپرېدو اړیکو او پیغامونو ته ځوابونه وایي، خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له شپږو موټولګیو د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د نوي ښوونیز کال له پیله دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم له شپږو موټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د تاک اجازه نه ده سوې. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما پر ټویټر پاڼه هم لیکل سوي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کوي. له دې ټولو فشارونو او غبرګونونو سره سره تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د دغو نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت خپله پریکړه نه ده بدله کړې او چارواکو یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار سوداګری او پانګونې خونه وای دی یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت 103,000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي.
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 103,000 ټنه بیلابیل توکي به هرته صادر شوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 103,000 ټنه دي چې په دې کې 5,603 ټنه معدنیات په اصطلاح او باقي منده 2,205 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه هم هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزه دي چې لا هم نه دي حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزه پیښ کړي.
چمن بیاونه باندې سوله نو مشته پیسې پر وخت نه راولې چې دغه یمر درېم ادرس کې چې درېم ادرس مشته پیسې څه په تکلیف وي او زموږ تجاران هندستان ته تاګ را تاګ دا وی چې زموږ باندې دا نشي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ اشتندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وس نه لري او موږ تجاران نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم شو د مینځو لاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې ست دی یو هغه څه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
The referendum is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د طالبانو حکومت په پاکستان کې سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي د دغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتن کوي او انشاءالله هغه داسې به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسیږي. همدې روح د پاکستان هیواد ته موږ ګورو.
مجاهد دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکاره ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 16مه عمومي اسامبله کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې عملا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې 8 میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
ټاکل شوی و چې د پاکستان سره محکمه نن ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د پریکړې په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا بیا وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله، د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړې او پاکستان یې له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وارد مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکز کړي، خو عمران خان له مخې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي پرون سېشنبې په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې پر روانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو سپورتي خبرونو ته.
په فاریاب کې د یو اف سی سازمان د آزادې مبارزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا سیالۍ د کابل، هرات، سمنګان، بامیان او بادغیس د نوي لوبغاړو ترمنځ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د کېدلو هدف د آزادو رزمي لوبو وده ښودل شوې ده. د یادونې ده چې یو اف سی سازمان د آزادو رزمي سیالیو تر ټولو ستر سازمان ګڼل کېږي. د بند امیر د ځوانانو لوبډله د بامیان د فوټسال سیالیو ګټونکې شوه. د فوټبال فدراسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو کولو سره ویلي د دې سیالیو پایلوبه کې د بندي امیر د ځوانانو لوبډلې د المهدي لوبډلې ته 7-0 په وړاندې ماتې ورکړه او اتلولي خپل کړه. دا سیالۍ څلور ورځې مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د المهدي لوبډلې لوبغاړی فرهاد د دې سیالیو غوره لوبغاړی او د بندي امیر د ځوانانو لوبډلې لوبغاړی ذکریا د دې سیالیو غوره ګول ساتونکی شو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال اولمپیک د بوکس وزنی کټګورۍ تایید کړې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس 2024 کال د بوکس اولمپیک د نارینهو سیالۍ په 2 وزنونو او د ښځو سیالۍ په 6 وزنونو کې تایید شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال د وزنی کټګوریو د تایید ترڅنګ د اولمپیک د سهمیو ترلاسه کولو سیستم هم تایید کړ. د نارینهو لپاره له 5 کیلوګرامه تر 2 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو او د ښځو لپاره هم له 500 تر 1500 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مهم زنوریاس نوري هرکلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګېدلي؟
لومړی خو باید ووایم هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادا چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دي یا باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړه ورکي هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزه همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز به دا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي چې دا پخپله پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډېره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنی حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمېر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت څخه کوچ شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکي دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارې چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي ووهي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تېر حکومت کې کار پیل شوی و. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي باید د کوردر تیتین سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي، درې ولایتونو نه تیریږي، بیا خپل مرکز ته ځي. تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لس زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی. بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپلې سیمې چې پارون تزین و لډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تګ راتګ ډېر مشکل سره تمامي کې د درې ولسوالۍ پولیسوالۍ منډل دی، دواب دی، نورګرام دی. موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسېدلو لپاره، اول لغمان ته ځو، بیا جلال آباد ته ځو، بیا کونړ ته ځو، بیا نورستان ته ځو. چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسېږو. کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي، نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومترو ته اوږد شوی، چې حکومتي مسؤلین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 6.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د نورستان لپاره حیاتي ارزښت لري، غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي، مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 6.5 کیلومتره فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي، موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دوو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلي، بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي، څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکی کړي.
او سم تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسد الله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مداهله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل ته راشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو حتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور دغه شوق غواړم د الله په امان.
السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا والا د بارور نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی وروره، هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارور باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې اوس کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته له زده کړې د نجونو د منع کېدو په اړه بحث کړی دی، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پلوخشتي جمعات کې نن په یوه چاودنه کې لږتر لږه شپږ تنه ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جمعات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. ښاغلی زدران وویل له پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی، تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډنمارک یوه مرستندویه محصه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې محصې افغان ښځینه کارکوونکي په دې هېواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت سلینیتي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محصې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلینیتي له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندویه محصه یې په افغانستان کې له یو میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست رئیس لکل چې طالبانو کابل نیولی دا محصه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ښځینه کارکوونکي وکولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 850 بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دا خبره په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وکړه. دغه مرسته چې د چین لخوا شوې دي پکې 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې پر خلکو ویشل کیږي. د ښاغلي احمدزی په وینا په نورو ولسوالیو ځاځي آریوب پټان زورمت او وزې زدرانو کې به هم پر 300 بېوزلو کورنیو باندې دغه مرستې وویشل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هېواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د پاکستان ستره محکمې چې ټاکل شوې وه د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه نن پریکړه وکړي، خپله پریکړه بیا وزنډول او سبا به ستره محکمه بیرته دا بهیر پیل کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوي عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هېواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لاسختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی په کورنیو نور بندیزونه شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کیږي چې لشپګم ټولګي پورته انجونې په افغانستان کې خوانځیو ته نشیت للی. د تعلیمي کال په پیل کې چې انجونې کله خوانځیو ته لاړې، ورته وویل شول چې د دوی درسونه نه دي پیل شوي او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه هم ویلي وو چې دوی پوره تیاری نیولی وو چې د نجونو ښوونځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبرۍ لخوا ورته امر شوی وو چې ښوونځي دې نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ښوونځي تړل شوي، یعنې عوامل څه دي، اغېز به یې په نجونو زده کوونکو کوڅوی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطا الله ویسا، دیني عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیب آشنا او د ولسم ټولګي زده کوونکي ښاغلی هاشمیا عثماني دي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی. د ښاغلي